ستړي مشه دا مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2024 میلادي کال د مې د میاشتې 29 نیټه دا په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې د شاین بونې ریما او سلام پښتونخوا کې تاسو ورکلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به د خبرونې په لومبه برخه کې په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصره وړاندې کوو. په دویمه نیمایي کې به تاسو سره د ټلیفون د لارې خبرې کوو او تاسو نه به تاسو د سیمو د روانو چارو په اړه معلومات اخلو. راځئ چې لومبه د دې وخت خبرونه وکړو. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو ویلي چې صوبایي حکومت له مرکزه د خپل برخې د پانګو ترلاسه کولو لپاره قانوني تقاضي نه دي پوره کړې. د پیښور په ځینو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاجي مظاهرې شوې دي او د غزې په جنوبي ښار رفا کې د حماس توسلوالو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ جګړه لا ګړندۍ شوې ده. د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په بجټ بحث روان دی او د اپوزیشن غړو ویلي چې صوبایي حکومت له مرکزه د خپل برخې د پانګو ترلاسه کولو لپاره قانوني او آئینی تقاضي نه دي پوره کړې. پرون د بحث پر مهال د پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي وویل چې د کال 2010 نو وروسته د قومي مالیاتي کمیشن د نه اعلانولو له کبله خیبر پختونخوا د خپل برخې د بلیون روپو نه بې برخې ده.
دیتا حکومت ملاو شو فیڈرل کے او مرکز کے او صوبے کے مو نوغنا باوجود ہم ددی چ کم دی این ایف سی ایوارڈ اونا کو دا ڈیر غٹا مسئلہ جو دے لا وجہ کم از کم خیبر پختونخوا تا 200 ارب روپو نقصان شوے دے 200 ارب.
د جمعیت علماء اسلام پرلماني مشر لطف الرحمن هم په بجټ نیوکه وکړه او زیات کړه چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د اقتصادي سروې نه بغیر صوبې بجټ وړاندې کړی دی او له حقیقت لری دی. خو د صوبایي حکومت وزیرانو د بجټ دفاع وکړه او زیات کړه چې دا بجټ د خپلو خلکو د خیګړې لپاره وړاندې کړی دی. په دغه اړه صوبایي وزیر فضل حکیم مشال لیډو ته وویل چې روایت خدا دی چې لومړی بجټ وفاقي حکومت وړاندې کی خو دا خبره د روایت نه بلکې د ولس د ګټه ده. د پیښور په ځینو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاجي مظاهرې شوې دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د تودوخې د کچې لوړېدو له کبله د بجلی د لوډ شیډنګ د کمولو هدایت جاری کړې دي. پرون د پیښور اکبرپور او خوښ سیمو په سلګونو اوسېدونکي د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد سړکونو ته راووتل او د پیښور او اسلام آباد ترمنځ موټروی وتړله. وروستو د ضلعي انتظامیه د چارواکو مظاهرچیانو ترمنځ له خبرو وروستو دغه لویه لاره پرانستل شوه. دا مظاهرې په داسې حال کې ترسره شوې چې د پاکستان د نورو برخو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د تودوخې کچه لوړه شوې ده او تر اوږدو ساعتونو د بجلی نشتوالي د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان په مختلفو سیمو کې د لوډ شیډنګ کمولو هدایت جاری کړی دی. پرون د یوې سرکاري اعلامیې تر مخه نوموړي د بجلی د انتظام او غلا په ضد د کمپاین د یوې غونډې د مشرۍ پر مهال زیاته کړه چې په سخته ګرمۍ کې د خلکو د اسانتیا لپاره د بجلی د ترسیل نظام ښه کول پکار دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په سوابه کې د پیښور د لوی ستی کانال توسیع پروژې د لومړی برخې پرانسته کړې ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو د راپور تر مخه پرون په دغه اړه را جوړ شوې دستوري ته نوموړي ویلي دي چې د نهرونو دا توسیعي منصوبه به د سیمې په پرمختیا کې مهم کردار ولوبوي. د سرکاري اعلامیې تر مخه دا پروژه په دریو پړاوونو کې د 15.6 بلیون روپو په لګښت سرته رسي او 1.5 اکړه ځمکې د با اوبه ورکوي. د ازادي اروپا راډیو مشر وایي چې د دې راډیو د جورجیا سرویس با د جورجیا لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو شاته نشي. سټیپن کاپس دغه سرګندونې پرون وروستو لاغي کړي چې د جورجیا پارلمان د دغه هیواد د ولسمشر د ویټو په لغوا کولو سره د بهرنیو ایجنټانو قانون منظور کا. سټیپن کاپس پرون په یو بیان کې وویل چې همدا لامل دی چې د جورجیا په لسګونو زره وګړي د دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي دي. د نوموړي په وینا د جورجیا د بهرنیو استازیو ایجنټانو قانون لکه د روسیې په څیر د بیان د ازادۍ غلي کولو، دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسولو او د استبدادي رژیم په لور د شاتک په خاطر جوړ شوی دی. او د غزي په جنوبی خار رفا کې د حماس د وسلوالو او اسرایلی ځواکونو ترمنځ جګړه لا ګړندې شوې ده. د خار فلسطینی اوسیدونکو پرون په داسې حال کې د جګړې د زیاتېدو خبر ورکړی دی چې اسرایلی ځواکونو په سرحدي ښارګوټي باندې بریدونه پیل کړل. دا خار یو وخت د غزې د وروستۍ پنازه په توګه لیدل کېده. په داسې حال کې چې امریکا او د اسرایلو نور متحدینو په دغه خار د بشپړ برید مخالفت کړی دی. اسرایل وایي د غزې او مصر پولی ته څیرمه په ختیځ رفا کې محدود عملیات کوي. پرون د رفا په لویدیځ کې د اسرایلو د توپونو او هوایي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شو چې د عیني شهیدینو د بیړنیو کارکوونکو او د روغتون د چارواکو په وینا زیاتره په خیمو کې ځای په ځای شوي وو. دا بریدونه په هماغه سیمه کې شوي چیرې چې د مې په شپږویشتمه د بریدونو په نتیجه کې د بېکوره شوو فلسطینیانو په یو کیمپ اور ولګید او 15 کسانې ووژل. دا وو د دې خبرونه.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
سلام پښتونخوا کې د ستریمو شو اوریدونکو تاسو ته څنګه چې معلومه ده د دې خبرونې په لومړۍ برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو راپورونه وړاندې کوو. په دویمه برخه کې تاسو سره د ټلیفون د لارې خبرې کوو. تاسو د سیمو چې کوم اجتماعي غوښتنې دي او اجتماعي ستونزې د غینې ځان خبرو راوزم ګړوم به موضوع ته. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالف ډلو غړو د راتلونکي مالکال لپاره د صوبایي حکومت بجټ مسترد کړی دی او دا یې غیر حقیقي بللی دی. پرون د سپیکر بابر سلیم سواتی په مشرۍ په غونډه کې د اپوزیشن غړو وویل چې د وفاقي حکومت لخوا د مالی منصوبو د اعلان نه وړاندې د صوبایي بجټ وړاندې کول یو سیاسي چال دی. بلخوا صوبایي وزیرانو د بجټ دفاع کړې ده او ویلي دي چې په بجټ کې د ولس خیر ښېګڼې ته پام کړی دی. غلام غوث نور تفصیل لري.
تیره ورځ د بحث پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند پارلیماني مشر احمد کندی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په بجټ کې له وفاقه د صوبې د خپل حق د مالی پنګو ذکر شوی خو د دې ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت قانوني او آئینی تقاضي نه دي پوره کړي. هغه په دغه لړ کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د 2010 نه پس د نوي ان اف سي ایوارډ نه کولو په وجه صوبایي حکومت له وفاقه د خپلې برخې د اربونو روپو ترلاسه کولو نه بې برخې پاتې شوی.
را 7th ان اف سی ایوارډ شو پیپلز پارټی دور کې هغه کې دا سټرکچرل چینج راغلی. مخکې به دا آبادی په تناسب باندې به وسایل تقسیمېدل. 7th ان اف سی ایوارډ کې دا 4 انډیکیټرز باندې دا ویټیجز تقسیم شو. آبادی 82% شو. پاورټی چې او بیکورډنس چې کوم دی دا 10.3% شو. ریونیو جنریشن 5% شو. انورس پاپولیشن ډینسټی 2.7% شو. جنرل سیلز ټیکس آن سرویسز چې کوم دی دا صوبې ته ملاو شو. نو دا خبرې وار آن ټیرر 1% ملاو شو. دا ان اف سی 7th چې کوم دی ریزلټس دي دی ته حکومت ملاو شو فیڈرل کې او مرکز کې او صوبې کې مو نوغنه باوجود هم د دې چې کوم دی ان اف سی ایوارډ ونکو دا ډېر غټه مسله جوړه ده. له وجه کم از کم خیبر پختونخوا ته 200 روپو نقصان شوی دی. 200
د جمعیت علماء اسلام په پارلماني مشر لطف الرحمن هم په وړاندې کړې شوی بجټ نیوکې وکړې او هغه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې دا بجټ ځکه په حقیقت مبني نه دی چې اول د وفاقي بجټ نه وړاندې د هیواد یو اقتصادي سروې وړاندې کیږي او بیا وفاقي بجټ وړاندې کیږي او د هغې وروسته بیا صوبایي حکومتونه خپلې بودیجې وړاندې کوي.
چې دا پاکستان په تاریخ کې اول ځل داسې وشو چې د مرکز بجټ نه مخکې صوبا بجټ پیش کی او دا به هم تاریخ کې اول ځل کیږي چې بجټ په پاس شي او مرکز بلا بجټ نه پیښ کړي او بیا اکنامیک سروې کوم دا از مرکزی بجټ نه یو ورځ مخکې راځي نو چې تاسو اکنامیک سروې باره کې معلومات نه وي او ته بجټ جوړ کې او چې کوم شو خوبونه تا او ښکارا کړي نو هغه ټول چکنا چور سي ځکه چې حقیقت سره به دغه تعلق دی.
د پاکستان پیپلز ګوند ارباب زرک خان په خپل وینا کې ویل چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه ډیره کمه ده ځکه چې خپل د صوبایي حکومت د بجټ په دستاویزاتو کې د ګرانۍ شرحه ډیره زیاته خودلې شوې ده.
د بجټ وایټ پیپر دی هغه کې دی پریډیکټ کړی دی چې انفلیشن باندې کال 26% او تنخواه 10% زیاته کړې ده. نو ما وته دا فارمولا ورکړه چې دینه علاوه کم د دې صوبې حکومت خرچه را د تنخواه او د پنشن نه علاوه هغه 40% زیاته کړې ده. نو په کار کې دی خپل خرچه کم کی او هغه په ځای د تنخواه او پنشن چې کم دی دا زیات کی چې څنګه پاکستان پیپلز پارټي په وفاق کې 25% ډیماند کړی دی زیاتولو. نو دا څنګه په صوبې کې ډیماند کوو چې د تنخواه او پنشن 25% زیات.
خود حزب اختلاف د غړو د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیرانو او د حکمران غوند د اسمبلی غړو د پیشکړی بجټ ستاینه وکړه او د وفاق نه وړاندې د بجټ پیشکولو دفاع هم وکړه. صوبایي وزیر فضل حکیم خان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
روایت جدا شه ده د خپل قوم سره خېګړې کول جدا شه ده. هغه په کار دادا چې زمونږ د کم بجټ چې موږ پیش کوو دا غنډه ډېر بهترین بجټ پیش کړي چې زمونږ د بجټ کمزور شانته وینی دا جزانه بجټ ویني چې په کار دی چې دا غاده دی نه غریب خلکو ته کمزور خلکو ته سو سو چند ریلیف ورکی موږ هغه ته ریکوست کوو. یو وخت خبره نه خونته پیدا رسول په کار دی.
یاد دی وی چې د خزانه صوبایي وزیر د مئی په سالي رښتمه د ول سوا سلور 50 ارب روپو بجټ په صوبایي سملای کې وړاندې کړي وو او هغه په دغه محل ویلی وو چې د روان مالی کال د بجټ د جاري اخراجاتو او پرمختیايي کارونو د لګښتونو اندازه 1450 ارب روپۍ ده او په دې حساب دا بجټ د 100 ارب روپو سرپلس بجټ دی.
دا غلام غوث راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې وفاقي حکومت ورله د پخوانیو قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره پوره پانګې نه ورکوي. د قومي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ ویلي چې ټولو سیاسي حکومتونو د قبایلي سیمو پرمختګ ته پام نه دی کړی او د وی پالیسۍ د لاندې دغلته د کاروبار پر ځای جنگ ته وده ورکړه ده. نوموړي زیاته کړې ده چې د قبایلي ضلعو د پانګو د کمی ستونزه د نوي ان اف سي ای وارډ پرته نشي هوارې دي. په دغه اړه ورسره ما نورې خبرې کړې دي. راځي چې دغه وور
یو کمیټی جوړ کړو په قومي سملی کې د بارډر ټریډ حواله سره په کې موږ ډېر زیات کوششونه وکړل. تیر کالم کې کړه د بجټ اجلاس پر مخ کې د موږ میټینګ شوی او هغه په ځل کړو چې د پاټاو د پارت د تشوي پاټا چې کوم د ټیکس اگزمشن د هغه موږ ختمو هغه باندې دا کول چې دا ایم اف طرف نه موږ باندې دا مجبوری دا موږ مخامخ کوو خو بار موږ چې زور پر راوړو نو بیا نه ایم اف نو یو شو نه بل شو هغه مونږ ته اندازه ولګېده دا ایم اف بیا څه باندې کوي هغه بیا یو کال پر مونږ په غیر ریلکسیشن واخیست خو دا خبره اورو چې دی ورته یو ځل بیا راځه او څه ګورو چې څه جوړي.
ها کو د دې خلکو د ډېرې مسلې چې در دی وجیم دي چې د قبایلي ضلعو د پاره پرمختیايي پانګې چې دی هغه پوره نه دي کمی دي او هغه په سمه توګه هم نه استعمالیږي او د پېښور نه د اسلام آباد نه هلته د هغې منتقل کول او د هغې پراپر یوټیلایزیشن یو غټه ایشو ده. نو په دې موجوده بجټونو چې کوم را روان دي څه هیلېم دي د دې نه چې آیا دغه پانګې به پوره ورکړل شي ځکه چې صوبې او د مرکز خو په دې باندې خبرې هم روانې دي او صوبه هم دا چیغې وایي چې مونږ دوی پیسې نه راکوي د فاټا دپاره.
دا خو ان اف سی اوارډ چې کله کېدو په 2014 کې هغه وخت کې دا ترمیم لا دا 15 ترمیم لا نه و شوی نو پخا چې کوم بجټ وو هغه ډایرکټ د وفاق د دفاع منیسټر په توګه توه ویلا یو فکس اماونت یې خو دا چې کله پټا د پښتونخوا یې څه جوړه شوه 15 ایمي ترمیم وشو نو بیا خریا هغه روټ ولا بدل کو الار ولا بدل کړه ما هغه پیسې بیا د صوبې په تر راځي صوبې ته یې سب مخه پکې تاسو واچو او مطلب موږ درکو نو هغه په صوبه کله په صوبې واچو ولې کله په توان نشه ولې واج پټا کوم خپل برخه په پیلا خو ورته مې چې کله براغله نو هغه بیا په صوبې کې چې کوم یو ضرور وزیر او هغه په د پټا په فون په بټه کړو هغه په یو باندې په بلا باندې موږ چلته په پارلیمنت کې وو هغه وخت کې په دې باندې موږ ډېر بحث کړو تر هغه وخت دا مسله نه حل کیږي چې سوپر نه وایي نه سی واټ نه شوه په ان اف سی واټ کې فاتا د برخې ځان لا ایویلیویشن نیو شوی او هغه کې خصوصا رعایت هم واخیستل شي د ترهګرې په نوم ته چې کوم تبعي شوی د هغې په نوم ته خیر رافي لږه برخه میلاو شي بیا هغې برخه لپاره دلته په پښتونخوا کې یو ځانګړی قوم جوړ شي چې دا په سبا هم خالي په فاټا کې لګي بل ځای کې بدل لګي بیا د دې مسلې یو څو ښه حل کېدی شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا د بجلی د لوډ شیډنګ سره مخ ده د کوهارت یونیورسټي د هنګو کیمپس زده کوونکي وایي زده کړې اغېزمنې شوي دي او په دا سخته ګرمۍ کې د سکلو پاکې اوبه هم نه مومي. بلخوا د پوهنتون مشر وایي چې د زده کوونکو د ستونزو د هواري هڅې کوي خو د بجلی د لوډ شیډنګ معاملې په اختیار کې نه ده. د یادونې وړ ده چې په دې ورځو کې په پوهنتون کې د ځینو ټولګو امتحانونه هم روان دي. پدغاړه ممتاز بنگش نور تفصیل راغی.
د کوهارت پوهنتون هنګو کیمپس د کون کی وای یاد پوهنتون کې د اسانتیاو کموالی له وجې نه یوازې جون ګران شوه بلکې د زده کړو بهيري هم اغیزمن شوه دی. د یاد پوهنتون زده کوونکی حضرت عمر مشار ریډیو ته ویلي دوی ته لوی ستونزه د بجلی او د سخلو ده او بوده
چې دي کې کوم اصل کې ټیچرون دی پلس سټوډنټون دی غوته ډیر زو تکلیف ته او غ سره سره څومره نن سبا خو ډیجیټل دور دی پدې کې چې بجلی نه وي نو یو کار ممکن نه ده. نو ټولو نه غټه مسله خو بجلی ده او غ سره سره وب سخنو ته وبنيسته دي چې سټوډنټ ته گشي کلاس والی غدا بعد غو وب وسخي.
د زده کوونکو ځایي مشر محمد فیاض وای هنګو ضلع د تیل او د ګیس تولیدي سیمه ده باید چې په صوبایي او قومي اسمبلی کې د سیمې استازي هنګو ته خپل حق راوړلو لپاره کردار ولوبوي او د پوهنتون زده کوونکو او ښوونکو تورپې خوستونزو هوارولو لپاره دي ګامونه پورته کړي.
تاسو هغه نه چې مونږ ته د بل حق زمونږ پاواله کوي نه زما د ضلع چې کومه منافد ستاسو ته ملاویږي کوم وسایل دي ستاسو ته ملاویږي نو په بدله کې زما که ډیر نه وي دوی 50-60% د دې حل کېدلو کوشش خو لري کنه.
په اړه مو د کوهارت پوهنتون مشر یا وایس چانسلر پروفیسر نصیر الدین سره خبرې وشوې نو هغه بیګا نو وخت مشال دی ته ویلي پوهنتون له اړه خاص د کوونکو ته اسانتیاوي ورکوي خو ځینې ستونزې د پوهنتون انتظامیه نشي هوارولی ځکه چې دا د صوبایي یا د وفاقي حکومتونو سره تړاو لري.
مو هر شای کوهارت یونیورسيټي کوم د اس پازول دی هغه مو ورکو خو ځینې داسې خبرې دي فار ایگزامپل ا لوکل ایریا کې الته بجلی زی مینتا بجلی وی ګینتا نوی نغه مو په واسه کې نه ده چې کوم کار نه شو دي هغه نو ستاسو تعلق نه ده هغه په دې غو نه ده خپل کوم تنظیمي ده حایب صاحب ته دا مسلې کوم د جلد از جلد حل کی ولی ته مشمان التا اگزام روان د شپې او غش په بجلی نه وي اندسه و بو د مسله ده.
بل خو د هنګو ضلع تنظیمي مشر یا ډیپټی کمشنر حیدر حسین 13 ورځ رسنیو ته ویلي په هنتون کې د سخلو د وبو او د بجلی ستونزې هوارولو لپاره اړوند چرواکو سره خبرې روانې دي او ډیر ژر به یادې ستونزې هوارې شي. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهارت.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په پاکستان کې د پشکال د بارانونو په اړه خپور شوی څېړنیز راپور وایي چې سږ کال له جون څخه تر سپتمبر میاشتې د زیاتو او بې ساري بارانونو امکان دی. د مې په 15مه د خپاره شوي راپور د څېړنکارانو تر مخه د جون، جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې په بلوچستان او سند کې تر معمول زیات بارانونه او سیلابونه راتللی شي. یادونه وړ ده چې په بلوچستان کې د کال 2023 د پشکال بارانونو لکبله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راغلي وو چې لکبله تر 500 زیات کسان وژل شوي وو. په دغه اړه باندې نور تفصیل د بوریوال کاکړ پر راپور کې.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو په اړه خبر شوی څېړنیز رپورت وایي سږ کال له جون څخه تر سپتمبر میاشتې د زیاتو او بیساري بارانونو امکان دی. د مئی پر 15مه خپره شوی رپورت کې ویل شوی چې تیر کلونو ته په کتو سږ کال هم شاید د اقلیمي بدلون له کبله د پشکال بارانونه د پراخو مالی او ځاني تاوانونو سبب سي. د رپورت په څېړونکو کې شامل د پاکستان ایئر کوالټي انیشیټیو نومي ادارې غړي سندو رضا د مئی پر 28مه مشال راډیو ته وویل د دې رپورت هدف دا دی چې د اړوند ادارو لارښوونه وسی.
جو گلوبل پیرامیٹرز ہیں
موږ د دې کلنی رپورت په برابرولو کې د نړیوالو ادارو پیمانی هم په پام کې نیسو. هغه ځکه چې په شکل هر کال مختلف وي خو له تیرو کلونو سره بیا هم لږ ډیر ورته والی لري. د هر سطح په کتو موږ سخت کال داسې وړاندوینه کړې چې په بلوچستان کې ښایي د پخوا پرتله 140% زیات باران وشي.
جو معمول سے 140% زیاد بارشوں کا امکان ہے.
څېړونکي سیدو رضا وویل دوی د پاکستان پر مرکزی او صوبایي ادارو ټینګار کوي چې د دوی او نړیوالو ادارو دا رپورټونه په پام کې ونیسي.
نہ صرف ہم
بلکہ جو نړیوال ادارو هم په بلوچستان او سند کې د جون جولای اگست او سپتمبر په میاشتو کې تر معمول د زیات باران وړاندوینه کړې ده. نو زموږ د څېړنې پایلې هم د نړیوالو ادارو هغوی ته ورته دي. نو په کار ده چې ټول اړوند ادارې د بیړنیو حالاتو لپاره تیار اوسي.
په بلوچستان کې د 2022 کال د اوړي یا پشکال بارانونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې هغه وخت مشال رډیو ته ویلي وو چې سیلابونو په صوبه کې لږ تر لږ 70,000 کورونه ړنګ کړي او یا زیانمن کړي وو. د یادې ادارې د مرستندوی چارو څارونکي محمد فهد د مئی پر 28مه مشال رډیو ته وویل چې دوی اقلیمي بدلون ته په کتو سږ کال د اوړي ممکنه بارانونو ته ځانګړی پلان تیار کړی دی. دوی ویل ټولې اړوندې حکومتي ادارې په دې اړه ژغولې دي او هغوی ته یې د ممکنه بیړنیو حالاتو پر مهال د ذمواریو ترسره کولو لارښوونه کړې ده.
موږ چې د 2022 کال له سیلابونو کومه زده کړه وکړه نو د هغې په بنیاد ویلی شو چې هغه وخت د زیانونو تر ټولو لویه وجه پر خوړونو یا ورته نږدې اوسېده او ورسره د ډیمونو ماتېده وو. دا ځل مو ټولې اړوند ادارې په خپل بیړني پلان کې شاملې کړې دي. دا پلان تیار دی او د منظورۍ په حالت کې دی. ډېر ژر به له دې ټولو ادارو سره شریک شي او په دې کې هغوی ټولو ته لارښوونه شوې ده چې په بیړنیو حالاتو کې باید څه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر پشکال وړاندې بارانونو تر 140 زیات کسان وژلي او پراخ مالی تاوانونه یې اړولي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د پشکال موسم په ځانګړې توګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند کې ډېر خونړی او زیان رسوونکی اوسېدلی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د پښتو د نوموړي شاعر امیر حمزه خان شینواري په مزار جوړې شوې کلتوري ودانۍ ته نوې بڼه ورکړل شوې او د ښکلا او مرمت کارې پای ته رسېدلې دي. دا نوې تعمیراتي کار د فرنټیر کور ځواک نارت څانګې په مرسته ترسره شوې دي. د سیمې د شاعرانو لیکوالانو اتحادیو د کلتوري ودانۍ د نوي کار هرکلی کړی دی او ویلي دي چې باید حکومت د داسې شخصیاتو کار او زیار د روانو نسلونو لپاره خوندي کړي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواري نور حال راکړي.
د امیر حمزه خان شینواري مزار ته راغلی لیکوال پروفیسر ډاکټر محمد یوسف مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې خوشاله دي چې دې مزار او کلتوري ودانۍ ته یو نوی ډیزاین یا شکل ورکړل شو.
د دې د تزینو آرش ته زه ډېر د قدر په نظر ګورم او وایم چې خیبر پښتونخوا حکومت باید چې داسې ثقافتي کارونه او دغه شانې د پښتو د ادب او ادب سره تعلق لرون کی خلق تا توجہ ور کی چدوی باقیات دراتلن کو نسلن دا پارا محفوظ کرشی.
پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف د حمزہ شینواری پر شاعری ژوند او فن باندې هم خپل خیالات سرګند کړل.
کله چې حمزہ بابا ویلو چې لا هو تخیل د حمزہ تت نه دی چاویل پختو کی غزل چرته دی. د حمزہ بابا په شاعری کې رومانویتم دی او تصوف هم دی, فلسفه او انسان دوستی هم په جوت نظر راځي, او د غوی د رومانویت عکاسی او نظم جونګړه کوم چې ډیرو خاغلو ویلې دا راځي چې و جوړه کو جونګړه په سنگل کې, او دغه یو نظم داس یو نظم دی چې د رومانویت هغه تمام عناصر په دې کې موجود دي. لکه چې غوی وای چې عقلا د پوهې نه هم ستاد اوچت داسې مقام ته رسیدلې ما. د دې غزل لومبه شعر رومانوی دی, هغه داسې دی چې دلسترګو پر وتلې ما اله د عزت رسیدلې ما.
د خبر زلی یو ځوان لیکوال هجرت علی پردی ویل چې په خوا به خلک یوازې د امیر حمزه خان شینواری مزار کتو او دعا ته راتلل, خو اوس په کې لایبرری هم فعال کړل شو او د حمزه شینواری په شخصیت باندې په کې کتابونه هم لوستای شي.
اوس خلکو ته سرګرو ته د عقیدتمندو ته د موقع ملاویږي چې د بابا تصنیف ګوري, د غزل ګوري, د ژوند په حواله سره چې کوم لټریچر پروت په لایبرری کې هغه نه هم دوه استفاده حاصلولی شي. حمزه بابا وایي چې خپل ژبې او تهذیب ته چې شاکا ملګرتیا له هغه کام بجوندونه کا, اول خپل ژبه پس له نورې ژبې وی بنیاد عمارت خو سمون نه کا.
امیر حمزه خان شینواری په کال 1901 کې د خیبر زلی په لند کوتل یا لوړګي کې زګیدلی وو او په 1994 کې وفات شوای, او په مزارې د کلتوري ودانی په لومړی وار په 2015 کې جوړه شوې وه چې اوس په کې یو وار بیا د مرمت او ښکلا کار وکړل شو. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر.
دا مشال ریډیو. د افغانستان د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د کتاب د ونې په پار د نندارتون تابعه شوی وه چې پکې په بېلابېلو موضوعاتو کتابونه ایښودل شوي وو. په نندارتون کې زده کوونکو, لیکوالانو, د کتابونو د خپرندویو ادارو مشرانو برخه واخیسته. د نندارتون مرام خلک کتاب لوستنې ته تشویقول او په ارزانه بیه کتابونه پلورلو. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د کتابونه د نمانځنې په پار د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې هم کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او بیلابیلو کتابونو سره د دوی د بلدولو په موخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. زرمت چې پخوا د پکتیا د ناامنو سیمو څخه وه, د جګړو او ناسمو شرایطو د لاسه یې ډیری خلک په ځانګړي ډول ځوانان له زده کړو او کتاب لوستنې بې برخې پاتې شوي او اوس هم په دې برخو کې اړینې اسانتیاوې نه لري. د زرمت یو اوسیدونکی ترا محمد صادق مشال رادیو ته ویل,
هیله مام دغه چې دا فرصتونه راته برابر شي تر څو هغه ستوند چې ځوانان لري د مطالعې په برخه کې, د نیټ د انټرنیټ په برخه کې, چې د مطالعې لپاره کوم مواد چې دی اړتیا لري, محصلین دي, د ښوونځیو زده کوونکي دي, په اسانۍ سره وکولی شي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هغه څه چې دی په کوم موضوع باندې مواد غواړي هغه په اسانۍ سره لاسته راوړي او ځان خبر کړي.
د پکتیا په زرمت کې د کتابونو نندارتون او د کتاب ستنې د اونۍ د نمانځنې پروګرام د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست نیولی و. په دې نندارتون کې د پکتیا ولایت یو شمېر کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه په لږه بیه خرڅانه ته ایښي وو تر څو ځوانان کتاب لوستنې ته وهڅول شي. د یو کتاب پلورنځي مسؤول عاشق الله وویل,
هغه کتابونه چې مخکې موږ په کتابتون کې په 100 افغانۍ ورکول یا په 90 افغانۍ مو ورکول, هغه د دغه نندارتون تخفیف لپاره موږ په 50 افغانۍ باندې ورکوو, ځکه چې د خلکو اقتصاد چې دلته کمزوری دی, نو موږ کتابونو کې تخفیف 50% راوستلی دی.
سره له دې چې ټولنیزې شبکې د نننۍ نړۍ له مهمو پرمختګونو دي او د نړۍ له پیښو د خبرونې او نورو ته په پیغام رسولو کې اسانتیا او چټکتیا پیدا کړي, خو بیا بل لوري ته یې تر پخوا د کتابونو د چاپ او کتاب لوستنې بهیر ورو کړی دی. د پکتیا پوهنتون محصل حاکم خان وایي,
ځوانانو اوس وخت کې چې دا سوشل میډیا ته ډېره مخه کړې ده, چې دا په راتلونکي کې د ځوانانو په روان باندې بد اغیز لري, ځکه چې د سترګو دید دا شان نور رواني تکلیفونه هم رامنځته کوي. کوم معلومات یا پوهه چې د کتاب لوستلو کې د هغه په هیڅ شي کې نشته.
د زرمت ولسوالۍ کې د کتابونو د نندارتون له جوړېدو مخکې د کتاب لوستنې د اونۍ په پار د پکتیا په پوهنتون کې د کتابونو د ارزښت په باب علمي سیمینار او تر څنګ د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې د دې ولایت یو شمېر خلک او محصلان لیدلو ته ورغلي ول. په افغانستان کې د کتاب اونۍ نمانځل له لسو کلونو راهیسې پیل شوي چې په دې نمانځنو کې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خبرې کیږي.
د نجیب الله لوخیل راپور مورده اوریدونکو همدې سره موږ د خپرونې هغې برخې ته را رسېدلي وو. چېرته چې تاسو موږ ته ټلیفون کوئ او موږ سره د خپلو سیمو د اجتماعي غوښتنو او اجتماعي مسلو په اړه باندې معلومات شریکوئ. د پښتنو په ډېرو سیمو کې خلک د سکلو د پاکو اوبو دغه شانتې د بجلی د سړکونو د خراب حالت او تعلیم او صحت په څانګو کې د ستونزو سره مخ دي. نو تاسو په دغه موضوعاتو باندې د خپلو خیالاتو اظهار کولی شئ. زمو سرا د دغه ټلیفون د لارې تماس نیوشه.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش سلور سوا پینزه. په سکایپ هم راته زنګ وهلی شئ. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښودی شئ.
د مشال رادیو خپرونې ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپلو خپرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمونږ ژوندې خپرونو ته زنګ وهه
00 سلور سوشل 100 سلیرشت 100 سلویخت 100 19.
دغه مونږ سره تماس نیولو لاره ده او تاسو مونږ سره دغه ټلیفونونو د لارې د خپلو سیمو د اجتماعي غوښتنو او مسلو په اړه خبرې کولی شئ. د خپرونې په دغه برخه کې راته د کرن خان په آواز باندې دا سندره وړاندې کوم.
لاشنا سرکات غواړم چې وشي لاشنا سرکات غواړم چې وشي کې دین شي مگر ز غواړم چې وشي کې دین شي مگر ز غواړم چې وشي لاشنا سرکات غواړم چې وشي لاشنا سرکات غواړم چې وشي دخل پام مات ہمرا واوڑی چی دخل پام مات ہمرا واوڑی چی دخل پام مات ہمرا واوڑی پدیڑا سنا سواڑم چوشی پدیڑا سنا سواڑم چوشی کی دین شی مگر زغواڑم چوشی کی دین شی مگر زغواڑم چوشی او لاشنا سرکات غواڑم چوشی دلتا دا چې نو غواړم را تک ستا خونو ته
دا چې نه غواړم را تکستا خونو دلتا هغه کیږي چې نه غواړم چې وشي هغه کیږي چې نه غواړم چې وشي کې دې نشي مگر زه غواړم چې وشي کې دې نشي مگر زه غواړم چې وشي او لاشنا سره کاته غواړم چې وشي
ترن خان نم د درویش دورانی لیکلې شاعری او د اوریدونکو د خبرونه په دغه برخه کې تاسو موږ ته د خپل سیمو د اجتماعي غوښتنو او اجتماعي مسلو په اړه باندې ټلیفون کول شي او خپل ستونزې را سره شریکول شي. د پښتونخوا ډېرې سیمې چې دي هغه یو خوا د امنیت په حواله د ستونزو سره مخ دي، نو بل خوا د بجلی، تعلیم، صحت او سکولو د پاکو اوبو په حواله باندې هم ډېرې ستونزې لري. غواړی چې په دغه موضوع خبرې کوي او کې نو ټلیفون کولی شي. زموږ ډوم به وريدون کې دی. سلامونه جی، سارم په خیر.
السلام علیکم فین مولوی صاحب.
وعلیکم السلام، په خیر په خیر.
مننه خوشال خان زدران لکی مروت نه.
خوشال خان زدران لکی مروت نه وای کنه زدران سن وی تازه دی جانانه.
بالکل خبر کو دار دای چې دلته ګرمۍ د سولج نه زیاته شوی ده، تقریبا ګرمۍ ولې راغله.
او گرمی خوٹو لے پاکستان کی ڈیرا تھا
بالکل زیادہ سوی دا او دلتا مغ بیا لگ زنستن سا مقام خیو
ہاں او ہے استن زکی میں کمی دی
لو شیڈنگ وی لو شیڈنگ زیاد وی مثال اللہ لو شیڈنگ ہم زیاد وی او دلتا زنستن زی وی وڈی استن زی وی
دا لو شیڈنگ بارے کے رات ہوئے چی دا سلور وشتو کی انٹو کی سلور وشتو کی سمر ساتھ بجلی رازی او سمر ساتھ نہیں
تقریباً دو گھنٹے یا دو گھنٹے بھی یا کلا راشی کلا نشی را کلا بیخی ہوئی نا بجلی کو بیخی خلق کو تاوی نا کٹ کری دی مکمال سلو سسٹم لگ دل آئی را
خا نو دی سر خو بید اوبو مسئلی می کنا
اوبو مسئلہ سلو سسٹم بانے لگا الکاو سنا سو بستا و سلو سسٹم بانے کار کوی
خا خا سیدہ نور سویل غواڑی تا زدران سیب
خراب دادا سب کار معصوم خبر ہوگا
ہلو
سلام
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر بچی سنم دے ہاں تخی تسویم کے سبق
ہوئے
گرمی ڈے رہا تھا کہ نہ الگ اللہ کی مروت کی نو بچی بار بنا گرزے گرمو کے دزان با خیال ساتے خا منگ ورزوز بلا وردن کی تا چی داغا سرا خبر کو ساڑے مننا خوشحال خان زدران سے او زو بل وردن کے دے موسا وردن کے دے سلامون جی بخیر.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ازما ہم سلامنا اونی کھیلے و منی لرم چی جوڑ اور ہو گئے
بالکل خیر نے دیجی خپل نوم را تا والے دکم زنم یاد کو
انا نہ کوم مزلوم یار د قندهار ولایت څخه در سر ټلیفون وکتا
مزلوم یار د قندهار نه وای کنه مزلوم یار سب قندهار کیسه چاره روان دي نوې
قندهار کې موسم او اواډې رسکولې ده او ش شمال لګیږي موسم ډیر برابر دی
دا سبا نو دې طرف ته خوره ګرمي د قندهار لکه یخ تي ک باران روان دي
یار تمره یخ نه
موسم خبر را سره کې نور خو سنشته کنه
نه یو خبر مې بل هم کوله چې په دروختیا کم نوې وزیر چې وسو ګمارل شو باید چې موږ د کندهار لپاره ډیر زیات کار وکړو ځکه چې موږ د روغتیا دلته ډیر زیات ستونزې روغتیايي لرو باید چې موږ د روغتیايي کمې ستونزې کم مشکلات موږ په کندهار ښار کې لرو او په ولسوالۍ کې لرو باید چې دغه ستا ستونزې او دستا مشکلات زموږ د ټوله د حل کې کم زور وزیر چې و درې کاله یا هم دوه نیم کاله چې په خپله دنده پاتې شوو خو زموږ د کندهار ته دومره پراختیايي کارونه د روغتیا لپاره نه وسي موږ په بار بار غوښتنه لرو چې کړې وه خو د بده مرغه هغه کار نه ودونه وزیر سم غوښتنه دا ده چې تاسو زموږ د کندهار کم روغتیایي ستونزې چې موږ لرو که په ولسوالۍ کې وي که په مرکز ښار کې وي، باید موږ ټولې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
خاطوی چې روغتیا ډېرې غټې ستونزې دي کندهار کې، نو غټه ستونزه چې د روغتیا ته وي نو به کومه وي؟ لکه هسپتالونو کې دوایانې نشته، که ډاکټران نشته، که ناس امبولینس نشته، څه مسلې دي؟
عموما غټه ستونزه دا ده چې زموږ ډېر ناروغان چې دي پاکستان هېواد ته انتقالېږي، هلته درمل کوي، یا هم هندوستان ته ځي، یا د هغه تر څنګ ایران ته ځي. که چېرې زموږ ته داسې زمینه برابره شي، اوس پاکستان لارې هم داغې ټولې بندې دي، چې داغې هغې خبره ده، تقریبا موږ به پخوا سل مریضان یا هم 200 مریضان تلله، خو د بده مرغه هغه اوس لاره بنده ده. که چېرې دلته موږ ته داسې اسانتیاوې برابرې شي، موږ ته داسې پرمختیايي وسایل یا نور امکانات برابر چې ځانمر مریضان علاج دلته په خپل هېواد کې اوسي، نو دا به ډېره غټه لاسته راوړنې. او که چېرې مریضان که نورو هېوادو ته ځي، ځکه چې هغه ګټه نور هېوادونه وړي، او بل هغه موږ مختصین ډاکټران چې په بهر کې دي یا په اروپا او امریکا او په نورو ملکونو کې، باید خپل هېواد ته راستانه شي او دلته موږ ته خپل خدمات وړاندې کړي. او بل حکومت ته پکار ده چې دوی ته ښه اسانتیا برابر کړي، د دوی امنیت خوندي وساتي، د تعلیم زمینه ورته مساعده کړي، نو انشاءالله دوی به خپل هېواد ته راستنېږي او دلته به موږ ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. او که چېرې حکومت هغه غوښتنو ته پام نه کوي، نو بیا به دا بهرني ډاکټران موږ ته نه راځي، نو موږ دغه ستونزو دا کړاو څخه ضروري.
ډېره مننه مزمیار صاحب.
بل یوه خبره مې په وروستۍ کې دا کوله چې دلته بهرني سیلانیان هم کندهار ښار ته زیات راځي، نو د دولت څخه هیله دا ده چې تاسو امنیت خوندي وساتي. بهرني سیلانیان چې دلته راځي، زموږ د کندهار ښار هغه قیامتي توکي رانیسي او په پخواني آثار رانیسي، که غاړي وي، که داسې نور شان تاریخي شان دي، خپل هېواد ته وړي، هلته د نومو نشان د پاره چې په افغانستان یا په کندهار ښار کې دغه شان خرڅېدل، هلته خپلو ملګرو انډولان ته ښکاره کړي. دا بهرني سیلانیان چې نایان دي او دغه تر څنګ د ورس څخه راځي، او دغسې د بنګلدېش دي، د انډیا څخه دي، د نورو ممالک څخه بېلابېل بېخي زیات راځي، دلته د سیل تفریح دپاره هم راځي او خپل ساعتونه تېروي. نو نورو بهرني وګړو هم دا ده چې تاسې خپل زموږ هېواد ته راشي، تاسې دا زموږ کندهار ښار وویني، دا زموږ فرهنګ وویني،
مهربانی. خوشحاله اوسی او بل اوریدونکو دے سلامونه جی، په خیر. السلام علیکم. زمو آواز اوری جی؟
وعلیکم السلام. خدای مراولی جوړ په خیر، سهار م په خیر.
ډیره مهرباني جی، تاسو سهار په خیر. جی زړګي، خپل نوم ولا خپل خبره
وکړئ. چې جوړه ساتمن به است.
خیر دی، خیر دی، بالکل خیر ونه دی. خپل نوم را ته والي د کوم ځای
مې کوم؟ سمیم د قندهار سره په لای کې. سمیم د قندهار سره په لای کې.
جی جی سمیم صاحب، وای خپل خبره وکړئ.
او مننه کوم دا چې په افغانستان کې بیلابیل پروژې په کار اچول شوي دي، خصوصا په کندهار کې ځینې سړکان چې په پاکستان کې ورته روډونه وایي، دا پخیږي له بده مرغه په معیاري ډول باندې نه پخیږي. بس هسې هغه ویار تر کوڅه تیر کرنګ ایر کړه، بس هغه جوړ یې کې او خو معیار نه برابر، څو ورځې بعد بیرته بیا خراب وي. نو ښه مثال یې د کندهار د نوي ښار سړک ته یادوم چې روډ دی دغه په تازه پخ کړی دی، مګر بیا خراب شوی دی. نو سره په څنګ کې ځینې نور پروژې دي چې په ښار په اطرافو کې لکه اینو مینا او په نورو ځایونو کې په کار اچول شوی دي، سړکونه جوړ شوی دي، خو په معیاري ډول باندې جوړ شوی، مګر بیرته بیا تخریب سي، خراب سي. نو دې پر ځای چې تاسو کار وکړئ، نو په معیاري ډول باندې وکړئ او سم کار وکړئ، پروا نه کوي. نو که څه وخت ونیسي او پروا نه کوي، که څه مصرف اضافه پر راشي، او د خپل ملک ته فار بم دایمي کار کړی وي ان شاء الله.
ډیر مننه سمیم، تایات کړو د کندهار نه او د خپل وطن د خپل سیمې مسلې در په ګوته کړې. ډیر مهرباني جی، خوشاله اوسه او د خبرونه په دغه برخه کې تاسو ته د غسندر وړاندې. زه فلمي ټیم دا
مت میں جا میں رنگ کے واد پور میں گلاب اس برنگ سوی جا میں چرتا سنا دلو پانی دل لگتے واد پور میں گلاب بزن کی سختے لے ونے در پسی شوما
پمڑو سر گو کتلی دی لگے رانا بڑے دے بھی گامی ڈیر جڑ لی دی گلستان زار شم تچی پمڑو سر گو کتلی دی لگے رانا بڑے دے بھی گامی ڈیر جڑ لی دی گلستان زار شم
خپرونه اور سلام پختونخوا په دا خپرونه کې تاسو ټلیفون اخلو مو سره اوریدونکو دې سلامونه جی په خیر
وعلیکم السلام شاین جان داوود د سپړی کې هم د کور مینا
داوود خان دی ګریټ په خیرونو
مننه مننه تاسو دی ګریټ څنګه شاین جان ښه خیر کنه
بالکل خیر دی ته وای کنه کور مکه سره واندی جانان
والله بس کور مکه خنن د خپل کلی حال د تاسو شریکم چلا دی وو کی چار سړای دی اندسی اتفاق اتحاد جوړ کی لکه زمون کلی کی د څوري زونه جوړ دا او ډیر خطر اپ دی مون کلی روان دی د یو واتس اپ ګروپ زمون یو مرګری جوړ کړی دی څخیر ګل پنه می باندې دی او دی مونږ ستین کلی ادګا شین جان دا شانتی کی وکنه چې باد باران بو نو مونږ بډیر ورکی په تکلیف پاسه کو چت یو کس پتون باندې چولې شوی وو هغه کې درزونه تختو ولا تیار چتونه سوی دا پکې چوله شوی وو او هغه کې بس پاسه خکا او سیمټ نه وپی شوی او هغه دی پارا ډیر چنداز مونږ کلی کوم بیرونی ملک مسپیران دي دغه وکړه او څندل ته مخور کسان دي دغه وکړه او بس نن ور باندې مونږ کار شروع کړو په دې چات باندې او بس کسان ور کې دا یادی ډیره دي خوشاله خبره ده او چې باد باران کې به مونږ د کلی خلک او خیو باد کې تر نه مخپوس وي په دې ځای کې
دا وړل اوچت کار کړی داود خان
او بس دې کار ته خلک املا وتړل او ما ته خپل ځنیم خواند را کو زمې په مشال رادیو باندې هم وایم په زلادي وکی چې کله کو د سی باندې واړی مسالې چوي په خپل ورته ریپورت کې خاصم د پاکستان خبرستخ په خپایونو پاکستان کې مونږ ته دې سی غټو غټو کارو ته حکومت توجه ډی رنه ور کوي
دا خبره ده چې ولس په خپل راټول شي او هغه خپل پانګې راټولې کی او خپل مسلې په خپل هوارې کی نو دا خو ډېره خبره داود خان
ډېر ښه خبره دی او بل دا پیواړ تنګي والا د ترشي پولیو کمپین هم به کاټ کړی وو ما په خیال ساس کې هم نه وو ورکړي په پاکستان کې کنه اوس هغه دوی مطالبي دي حکومت یې وکړي الله وکړي چې سره اپره کې چې یو روډ کې او پل غواړي چې مونږ ته دا روډ کې پل وتړی شي او بل یې چې مونږ سکولونو دا حال دی مونږ ماشومان حکومت دي مونږ ته نږدې سکولونه دي دا بند دي او وریا وریا سکولونو کو مونږ ته دومره مالداري مونږ نه یو چې هغوی داخلي پیسونه کمرې ورته ونیسو کنه
سکولونا وای سکولونا نخنن سبب سکولونا نخ خلق ور کی نو بس سکولونا بیای او لری یای هغه کی خرچه زیات کنه سکولونا کوړه سہولتونه وی دا ډیره پیدا نه ک خبره وی
ډیر مننه داوود خان ډیر مهربانی چې تا ټلیفون کو مونږ دی خبر کړو ډیر مننه
سنسار در پسے ڈر زمان ڈر زمان پیدا چھ بیمار در پسے ڈر زمان پیدا چھ بیمار در پسے ڈر زمان سچے فاروزار در پسے ڈر زمان ڈر زمان پیدا چھ بیمار در پسے ڈر زمان پیدا چھ بیمار در پسے ڈر کملار در پسے ڈر زمان ڈر زمان پریدا چھ بیمار در پسے ڈر زمان پریدا چھ بیمار در پسے ڈر زمان سچے فاروزار در پسے ڈر زمان ڈر زمان پریدا چھ بیمار در پسے ڈر زمان پریدا چھ بیمار در پسے ڈر زمان
مشال رو تو گئے دا وخر سر اوریدون کی دے سلامون جی پخیر
وعلیکم السلام
جی زڑ گئے خپل نوم والا خپل خبر او
زیم کامران د گمبلینا
کامران د گمبلینا ها وای کامران سن وی تازه دی استاسی مکی ها کامران خپل خبر پورا نکړه زمو سره پیغامونه راغلی دي د فیس بک د لارې مونږه نصیب الله بیان زی سی بیا تکړي جنوبی پښتونخوا پښین نه دی و چې دغه ډیر زیاته ګرمي ده او د غنمو لونه چې دینو هغه هم روان دي دغه شانتی علی مونږ یاد کړیو چې په خوست ولایت کې پرون سخت طوفان تیر شوی دی او خلکو ته ستونزې را جوړې کړې دي. خان خان وی چې حال دا دی چې اته میاشت کېږي دروازه بند ده او د پاسپورټ خلاف اته میاشت کېږي چې په چمن کې پرلت روان دی. امین الله وصال هم د غنمو د لونو ذکر کړی دی چې دی وی چې زموږ په سیمه کې روان دي. او شنګلې ولسوالۍ خیبر پختونخوا کې دی د دغه اکسیډنټ خبره کړې ده چې یو گاډی ښکته گزار شوی و د غرنه او هغې کې د زنانه او ماشومانو په ګډون اته تنه وژل شوي و. د هغې ذکر کړی دی او د خپرونې په دغه برخه کې تاسو ته دغه سندره وړاندې کوو. را روانه ګړۍ کې د تازه معلوماتو او تازه راپورونو سره راځو.
چیگو